په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د خبرونه ډیره برخه د مخکخو خزو او نزي خبرونه ته ځانګړې شوې. خو خبرونه بیا هم زنوري اسنوري د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه کارکوونکي نن په یوه برید کې ووژل شول. چین د هیواد هغه خبریاله چې په فبروري کې د ووهان له ښاره د کورونا وایرس د خپرېدو خبر ورکړی و په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. دواړو ادارو نن په ګډه په یو خبرې کړي خبر پانه کې ویلي چې د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یکشنبه د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې درې غړي د 40,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستو په تور بلفل ونیول. د خبر پانه لمخې دغه سناتوران د بلخ ولایت د چارو د څارنې لپاره دی ولایت تللي وو چې د رشوت په تور ونیول شول. دواړو ادارو ویلي چې د افغانستان مشرانو جرګې ته په دې اړه خبر ورکړی دی. درې نیول شوي سناتوران د فاریاب، سرپل او د خوست استازي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د رسنیو د کارکونکو او مدني فعالانو هدفي وژنې او هغوی ته ګواښونه د دې سبب شوي چې د رسنیو فعالان خپل ځان سانسور کړي. د کمیسیون نن په یو خبر کړي خبر پانه کې ویلي چې دا مسله د غراز د دې سبب شوي چې د مطبوعاتو د بیان او د رسنیو ازادي چې د وګړو له اساسي حقونو څخه شمیرل کیږي او د اوسني سیاسي نظام له سترو لاسته راوړنو یو د خطر سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له رسنیو سره په ولایتونو کې د والیانو د ویندویانو منع کول هم د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د ټولو د لاسرسي لپاره د حکومت له ژمنو سره په تضاد کې بلل دي. تیر اونۍ د افغانستان د سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې وویل چې پریکړه شوې چې له دې وروسته به خپل والیان د خپل ولایتونو د مهمو پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د امنیت قومندانې ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل
له بعد مرغانن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیات دوه تنه کارکوونکي د وظیفې په لور روان و چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بیغاک توپانچې په واسطه په شهادت رسولې دي. سیمې ته پولیس او د څېړنې ټیم رسیدلی دی. څېړنې دوام لري.
د غزنی کې د هدفي وژنو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. تر دې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو عادي کارکوونکی دندې ته د تلو په وخت ناڅرګند وسله والو وژلی و. تر دې مخکې د تېرې اونۍ د دوشنبه په ورځ هم په غزنی کې د افغان خبریالانو د ملي اتحادیې مشر رحمت الله نیکزاد په یو وسله وال برید کې ووژل شو. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د ولي له دفتره نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تسل عزیز په نوم دغه کس د داعش د جلب جذب مسؤل چې جلال آباد ښار دوهمه ناحیه کې ونیول شو. خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې دا کس د چپرهار اصلي اوسیدونکی دی او لومړنیو اعترافاتو کې خپل جرم منلی دی. چارواکو له دې وړاندې ویلي و چې ننګرهار کې داعش ډله ځپلی خو دا یې هم منلی و چې ځینې غړي لا تر اوسه فعال دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغي له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځې ځنډ وروسته توشیح کړه. د دغه څو ورځې ځنډ په مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکاری د اضافي پیسو ورکړه درېدلې و او قانون جوړونکو خبرداري ورکړې و چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ترامپ پرون یکشنبه ناوخته پر دې لایحه لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړې و چې دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحه له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کېږي چې عاید کم دی. د ولسمشر ټرمپ یې ونیو کده و چې دا پیسې کمې دي او غوښتنه کړې و چې باید $2,000 د کم عاید لرونکو ته ورکړل شي. روسي چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې کبنیونکو یو کښتۍ ډوبه شوې او ولستنه ترې تم دي. د روسي بیړنیو چارو وزارت نن ویل چې سهار 9:30 بجې معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګا په نوم کښتۍ د ارخان ګیلسک په سیمه کې نوایا زم لیاسیمه ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شو. دی وزارت ویلی چې دغه کشتۍ د عملی د نولستانو له ډلې دوی ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسي خبری رسنۍ وایي لږ تر لږه څلور کشتۍ د پیښې ځای ته استول شوي چې د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو لټون وکړي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د یخونو جمع کېدل د دې سبب شوي چې د کب نیونکو کشتۍ ډوبه شي. چین د دې هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له خاره د کورونا وایروس د خپرېدو خبر ورکړی او په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. د ودش کلنې ژانګ ژان سبتي ویډیوګانې چې آنلاین ډېرو خلکو لیدلې وې پکې ښکارېده چې په دې ښار کې چې د خپرې شوې کووید 19 ناروغۍ سره لاس او ګریوان دی، خلک په بټیو کې سوځول کېږي او روغتونونه هم له ناروغانو ډک دي. نوموړی د هغو خبریالانو له ډلې لومړنۍ خبریاله ده چې د روان کال په لومړیو کې د چارواکو لخوا نیول شوې او محاکمه کېږي. پر چین د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې د خپلو اقداماتو په خاطر انتقاد شوی او تورن شوی چې په دې اړه یې معلومات پټ ساتلي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې مهم خبرونه. که دا نور خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ.